عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې راوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر او ښاغلی عبدالوارث بریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له وشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې ډیر لس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده هی فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علی عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپڑا دی. د فلم کې صدا سده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی. څنګه مو دېش سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو 50 یا 55 آثار لرم. تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی، نور بعد نور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس دی لرګی او دی طبیعي لرګی دی طبیعي ونونه او همدارنګ دی غوخ یو رقم مواد چې دغه ز دغه پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کول شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي
طبعا له انزورګرانو سره به مرابطه اکثر وخت ما اوریدل دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي وایي چې فروش نه لري
حق انزورګرانو چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر د خپل اثر په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرف چې یو هنرمند هغه مادي مصرف چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده نو هیله لرو چه به دغه برخه که دغه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور او زمان آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاه جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزور رو سا آشناوی او هم دارنگه ده دولت پو بودی چکی یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پر دیر تیت بایا با دوی خپل آثار بروله لالت آثار بای پر نمایش که خوال لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ دی کلتور دی افغانستان پر نریک
پر دیل چه هلوان دی داری پر تیر بیا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دی مسئله تتوجه که منه نستاسونه کور مودان
ستاسنه من
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کیده او شپه به په خسو نو بیا به ورته داستان او چاربایتو سندرغاړي بچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دودو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي خغلی بچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربایتي راته وایي
چاربایت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایت ملنګ جان استاد جوړ کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکایف استادو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربایت وایي جلال الدین وایي او د منګه والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اوریدلی دی چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلګو ډیر یو دا طرز بنو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد دی چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد د پښتو با جمارو زه دې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړی ډیر د ننګرهار خلګي وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې درېیم سور باندې به بس د چاربیتې لمبرې بیل اصلي د چاربیتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا یو سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت موږ ته وایي وروره
ارمان را ټولوم به درد کې خوب نه درمندان را ټولوم رنگ را ملالا دا اکه ما را ټولوم به درد کې خوب نه درمندان یو پر
ځل وګمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستای. چیخوف چې څلور څلوېخ کاله عمر کړی، شاوخوا او سوا کیسې ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سي انځوريږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وګمل ولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو خپل اصلي کار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هادرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د پدې خار کې دنیا ته راغلی وو. همدلته یې مکتب ویلې، زلمی شوه او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، خار ورته نه آشنا وې سي. هر څه بدل شې وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چې د خار پلوی وارد د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګي شین بخون دیوال گئے وو. خونه کورونا نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګید چې د خار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یې امړو یا بے وزلای ځپلی وو. لپه مغورځیدلی او هیر شوی وو. د هوټل ل پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتی هاندم هغه انجینر چې خپل خزې طلاق کړه. په سایر بیوکسی واټ کې کور وو. ستا خو به یاد وي. سپ نه میادیږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شپکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ. هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی. ځان ته دفتر لري. ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابل اورازی د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپخین و له هوټل راووت او د ګربچنی واټ پلوري ورو ورو ګامونه واخیستل. شابکینی په خپل دفتر کې وموند تیرې ډیره بدله شوې و. هغه خپل زیرک چالاک مست او بے پروا شابکین اوس بدل شوی و. یوزل کو فرته وویل، ته به مینه پیژنې، طاهر کړی یم، ستا پخوانی بای پار یوزل کوف یم. شابکین ته ور یاد شو، وی پیژند او د سترګو په رپ کې ډیر څه ذهن ته ورغله. وی ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا سرګندولو پښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شابکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شابکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپیژنم. دا هر څه زما په غاړه، ګوره داسې پردی پردی کیږي، ولې ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویریږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه، خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم، زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شابکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. 10 زره نه. شابکین وویل، هو هو، 15 زره تیروتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي، تا په یوه ټیکه کې 10 زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو رو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یوزل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شابکین وویل، له هغو 10 زرو سره خدای خپوهیگی بیخی عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان با زوروله چی حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه د اختیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یوزلکوف وویل هو دا غیر عادي وه ډیره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شاپکین وویل اونۍ تیره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما راټولې کړې ومې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې یوزلکوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شاپکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی دروغو ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوې میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشلې لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یوزلکوف وویل او تا ور دې کړې شاپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دی لس روبله د یوزلکوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو نا خبره پاتې شوم شاپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یوزلکوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته و خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شاپکین وویل بوریس پتریویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار و موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یوزلکوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی یوزلکوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده غواړې وې ګورې دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یوزلکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شاپکین هغه ته وکتل شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه توا فضا هم مړه وه ملګرو ګور ته کتل په فکر کې تللی وو او پټه خوله وو شاپکین سکوت مات کړ په آرام خوب بیده ده اوس ور سره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غم جن ووسی. یوزلکو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، ویې ویل ولې ما ځکه څه هم کرک جانه وه، خو تر اوس ښه وه، د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزلکوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزلکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلکوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزلکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلکوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزلکوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، ایله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانی وی.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داس شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري؟
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی، البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري، البته مطالعه ورسره کوم. نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي غیر برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و، که نه ځکه یې ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
خو دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک به لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم، که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه، که نه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي، شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي، که نه یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، دا شیان، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي، یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټیکنالوژۍ لفظونه دي، خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وای.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه، خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خواته در بهیگی نه وړ کی دی چورک دی په مخونو کی وړ کی دی چورک دی په مخونو کی انجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خانو په پیسو لیونی څه وکړه خانو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډېر له دومره ډېرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د 20 کاله زه خپله به 20 کلن یم په دغو 20 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي دغه 10 بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي او ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا که لنډ ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په د موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلی ډېر لوی شاعران دي هغوی به اوس شاعري نه کوله
نه مقصد مې دا و که نه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی توب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان د بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوري که مطالعه په کار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کې شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نمې دی شیر پاړه مطالعه درلوده، هغه دی احساس خبره و، دی درد خبره و، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په دې سناتونو هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولی پوشي بیا کولای شي، البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنی صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً دما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدایه ما ته راواده کې. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارولی، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، دا دا داسې داسې بیا شعر خرابیږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کیږي کنه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپل خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي، او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو، یعنی دی چې کله شعر لیکي د ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولای. زیاتره دغه کسان چې
خدا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې دده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان چې کیږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته، ته که خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځې یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.